پېښور کې د غرمې 12 بجې شروعونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړی کې زه هارون بادشاه درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه دروړو، خو پیل یې له خبرونو کوو. احمدشاه اعظمي به وړاندې کړي.
لمړی د مهم خبرنو سرټکی، د بلوچستان لسګونو سیاستوالو په پاکستان مسلم لیگ نن کې د شمولیت اعلان کړی دی. په چمن کې د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد پر لاتنن پر شپږ ویشتم ورځ روان دي. او د 50 اوور یا یو ورځنی کرکټ نړیوال جام په لومړي سیمی فاینل یعنی ما پایلوب کې نن هند او نیوزیلند لوبډل یو بل ته مخامخېږي. اوس دا خبرون تفصیل، د بلوچستان لسګونو سیاستوال په پاکستان مسلم لیگ نن کې د شمولیت اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د هغه ګوند رهبر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ګوند له نور مشرانو سره یو ځای پرم په دورزنی دوره کوچ تر رسیدلی دی. مسلم لیگ نن د نومبر پر 14 په خپل رسمي ایکس پاڼه خبر ورکړی چې د بلوچستان د پخوانی اعلی وزیر جام کمال او یو شمیر پخوانیو وفاقي او صوبایي وزیرانو په ګډون شاوخوا 50 سیاستوالو په هغه ګوند کې د شمولیت اعلان وکړ. په مسلم لیگ نن کې ګډون کوونکو سیاستوالو کې زیاتره د بلوچستان د پخوانی واکمن ګوند بلوچستان عوامي پارټي مشران دي. بلخوا د پاکستان پیپلز ګوند او نېشنل پارټي ځینو سیاستوالو هم په مسلم لیگ نون کې د ګډون اعلان کړی دی. دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان انتخاباتي کمیشن د روان 2024 کال د فبروري پر 8 د عامو انتخاباتو اعلان کړی دی او د یو شمیر سیاسي ګوندونو مشران انتخابات ته د چمتووالي په لړ کې د بیلابیلو سیمو دورې کوي. د بلوچستان په چمن ښار کې د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد پر لت نن پر شپږویشتمه ورځ هم روان دی. د تاجرانو اتحادیې او سیاسي ګوندونو دا پر لت د اکتوبر پر 21 پیل کړی او غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر سرحدي دروازه دي د پخوا په شان پر پاکستاني شناختي کارډ او افغان تذکري د تګ راتګ اجازه ورکول سي. په چمن کې د لغړی اتحاد یا پنډیانو مشر غوث الله نن مشال اډیو ته وویل کې غوښتنې ونه منل سوې نو د نومبر له 6 به د احتجاج په توګه د خلکو او تجارت پر مخ د چمن او سپین بولدک ترمنځ لو الهاره بندوي.
دا موږ پر شلن تاریخ چې کومه لار بندو دا به زموږ د 1500 ورځ د پاره بندي کزموږ مطالبه په دیم نه سوال بیا په لنګ مارش باندې اسمبلی مخلصو د کوټه اسمبلی مخ بندو دا پر راتبوم جاری الله ته بوم پر لث لګو.
نوموړي زیاته کړي چې د پرلت مشرانو یو 15 کسیز نماینده کمیټي جوړه کړې چې په کوټه کې به له نګران صوبایي حکومت او سیاستوالو سره تر لیدو وروسته اسلام آباد ته ځي او هلته به د وفاقي حکومت له چارواکو سره لیده کاته کوي. له پرلتو سره د بلوچستان پوځي او د نګران حکومت ولسي چارواکو خبرې کړي خو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. دا پرلت لا وروسته پیل شوی چې د پاکستان حکومت په اکتوبر میاشت کې اعلان وکړ چې د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته به د افغان کډوالو په ګډون ټوله بیا اسناد بهرني وګړي په زور لاغ یواده باسي او لاغ وروسته به له افغانستان سره تګ راتګ یوازې پر پاسپورت او ویزا وي. د پاکستان په قربتوب د افغانستان، پاکستان او ازبکستان د سوداګرۍ د رخصه ناسته تر سره شوې ده. د پاکستان سوداګرۍ او صنعت نگران وزیر ډاکټر ګوهر اجاز د پرون پر خپل ایکس پاڼه په بیان کې ویلي دي چې دا د رخصه ناسته د اقتصادي اړیکو او سیمیز اتصال د پیاوړ کېدو لپاره یو مهم اقدام دی. نو موږ زیاته کړې چې د درې واړو هیوادونو د متقابلو ګټو لپاره د سوداګرۍ، پانګې اچونې او اړیکو روښانه لرلید موجود دی. په دې درې اړخیزه ناسته کې د افغانستان لوري د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزي، د ازبکستان د وزیر اعظم مرسیال او د پاکستان د سوداګرۍ وزیر ګوهر اجاز ګډون کړی وو. د طالبانو د سوداګرۍ وزارت په بیان کې ویلي چې په دې ناسته کې د ترانس افغان پروژې، درې اړخیزه سوداګرۍ او ترانزیت او د سیمیز اتصال پر وړاندې پر پرتو ستونزو بحث وشو. د نومبر پر 14 د اوکراین پر ټوله خاوره د هوایي برید خبرداری ورکړل سو. چارواکو له خلکو غوښتل چې د روسیې د هوایي فعالیتونو د راپورونو پر مهال له هوایي بریدونو د ژغورنې پناه ځایونو ته ولاړ سي. د اوکراین هوایي ځواک په بیان کې ویل چې د روسیې د هوایي ځواکونو میګ 1 کې جنگي الوتکې د دوی له اډو څخه الوتی او په ټول هیواد کې د توغندیو د بریدونو خطر سه. د اوکراین د هوایي ځواک دا بیان چې نور تفصیل نه دی ورکړل سوی ورسته لاغه راغلی چې پرون د اوکراین په جنوبي ښار نیکوپول کې د روسیې د درو بي پيلوټ الوتکو په برید کې لږ تر لږه یو کس وژل سو او یو بل ټپي سو. او د 50 اوور یا یو ورځنی کرکټ نړیوال جام په لومړي سیمی فاینل یعنی ما پایلوب کې نن د هند او نیوزیلند لوبډل یو بل ته مخامخېږي. د نومبر پر 15 په ممبئی کې دا سیالي د پېښور پر وخت د ماسپرشن پر یوه نیمه او د کابل پر یوه بجه پیلېږي. تر هغه وروسته به دویم سیمی فائنل سبا په کلکتا کې د جنوبی افریقا او استرالیا ترمنځ کیږي. د کرکټ نړیوال جام سیالي د اکتوبر له 15 راهیسې روان دي چې لس لوبډلو په کې ګډون کړی وو. په لومړي پړاو کې هرې لوبډلې له نورو لوبډلو سره سیالي وکړه او په پای کې د سر څلور لوبډلې نیمه پایلوبي ته ووتلې. د نړیوال جام پایلوبه د نومبر پر 19 په احمد آباد کې د سر د دوو لوبډلو ترمنځ کیږي. دا تر دې مهاله د مشال لړیو خبرونه.
خبرونه مو له احمد شاه اعظمي اوریدل. پر روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د پاکستان مسلم لیگ نون رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د کوټه په خپل پرونی سفر کې توانېدل چې د بلوچستان یو شمېر سیاستوال په خپل ګوند کې شامل کړي. د چارو یو شدون کې وایي سیاستوال د خپلو ګټو لپاره ګوندونه بدلوي را بدلوي.
اول د باب دغه او بیا د نون لیگ به وي او د خلکو پیپلز پارټي تللې دي او دوه څلور سیټه به دغه غي.
له پاکستانه د افغان کډوالو افغانستان ته د ستنېدو بهیر روان دی. په دغه اړه خپل خبریاله تازه معلومات اخلو. بل پلو له افغانستان سره د تګ راتګ او تجارت لپاره د پاسپورت او ویزې د شرط پر ضد په چمن کې نن پر شپږویشتمه ورځ هم پرلت دوام لري. د پرلت یو مشر وایي په راتلونکي کې خپل احتجاج نور هم سختوي.
پرشل تاریخ چې کوم د بارډر کوم اشاره ده دا روډ بند وو او بل چې موږ کوم پنځه کسیزه کمیټه جوړه کړې ده دا وایي کوټ لدی سیاسيانو کې د کنه چې دی دغه سره وویني.
هغه د مشال رادیو سره وو. اولنۍ موضوع ته پر شو. د بلوچستان لزګونو سیاستوالو په پاکستان مسلم لیگ نون کې د شمولیت اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د هغه ګوند رهبر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ګوند له نورو مشرانو سره یو ځای پرون په دورځنۍ دوره کوټه ته رسیدل دي. د سیاسي چارو پوهان وایي د نواز شریف د اوسنۍ هلو ځلو مقصد په راتلونکي کې په بلوچستان کې د مسلم لیگ نون ډلې حکومت جوړول دي. تفصیل حمله کوټه ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د پخوانی اعلی وزیر او د بلوچستان او میګوند پخوانی مشر جام کمال خان ترڅنګ د بیلابیلو سیاسي ګوندو سره تړاو لرونکو د 50 څخه زیات سیاسي او قبایلی مشرانو په مسلم لیگ نون کې د شمولیت یا ګډون اعلان کړی دی. دوی دا اعلان د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم او پاکستان مسلم لیگ نون ډلې مشر میانواز شریف سره د لیدو کتو وروسته په یو دستور کې وکړي. په دستور کې د پاکستان مسلم لیگ نون ډلې مشر میانواز شریف ترڅنګ میا شهبا شریف او مریم نواز هم موجود وو. څوک چې د بلوچستان د دوو ورځو پر دوره د نومبر په 14 نیټه و کوټ ته راغلی دی. پر دې مهال د پاکستان د پخوانی وزیر اعظم میانواز شریف سره د بلوچ ملت پال ډلې نېشنل ګوند مشر او د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ ترڅنګ د پښتون قومي جرګې چیرمن او د پښتونخوا ملي او ګوند یو مشر نواب ایاز چوغزی هم لیدلې دي. د لیدو وروسته د خبريالانو سره په خبرو کې د پښتونخوا ملي او ګوند نواب ایاز چوغزی وویل چې نواز شریف ته دوی تجویز وړاندې کړی چې د پخوا په ډول به په راتلونکي کې هم یو داسې حکومت دلته جوړوي چې په هغه کې ټول پښتون او بلوچ ملتپاله ګوندونه برخه ولري.
2013 کے الیکشن میں جو ایک سیٹ اپ بنا اس سیٹ اپ میں تقریباً ڈاکٹر صاحب کی سربراہی میں جب وہ چیف منسٹر تھے تو ایک اچھا حکومت چلا میرے خیال میں.
2013 حکومت جوڑ سو داغ وقت دا اعلی وزیر ڈاکٹر مالک بلوچ پر مشرتابہ کی یو شہ حکومت چلے دلی او دا پاکستان پر تاریخ کے کچھ دیر کار سوئی دی. نو هغه دا ڈاکٹر مالک بلوچ دا حکومت وخت کې په بلوچستان کې اوسو. پر دې مهال د بلوچ ملت پال ډلې نېشنل ګوند مشر او پخوانی اعلی وزیر ډاکټر مالک بلوچ زیاته کړه چې دوی د نواز شریف په مخ ته یوه خبره ایښې ده چې د بلوچستان و خلکو ته دې د ووټ حق ورکول سي. کوم چې د نوموړي په خبره په بلوچستان کې په بشپړه توګه د ووټ حق نه دی ورکول سوی.
بلوچستان کے عوام ووٹ کسی اور کو دیتا ہے، کامیاب کوئی اور، جیسے 2018 میں ہوا ہے.
بلوچستان خلق ووٹ کو یو چاہتا اور کبھی وہ کامیابی بیا بل چوک تر لا سکی. کمچی دکال 2018 پر انتخابات کی اوسو. ډاکټر مالک بلوز زیاته کړه چې نواز شریف ته هم دا ویلی دی چې بلوچستان ته په ستراتیژیک توګه نه بلکې په سیاسي توګه کتل پکار دی او دا ډول به د بلوچستان احساسي محرومي ختم شي. د دې څخه لمخه د بلوچستان عوامي ګوند مشر خالد مکسی د سینټ چیرمن صادق سنجرانی هم د پخواني وزیر اعظم سره ولیدل. وروسته د خبریالانو سره په خبرو کې د بلوچستان عوامي ګوند مشر خالد مکسی وویل چې نواز شریف غواړي چې په ملک کې سیاسي او جمهوری نظام په سمه توګه وچلیږي، په کوم کې چې هغه و ټولو ډلو ته برخه ورکول غواړي.
سب سے بڑا کمپوننٹ جو ہے نا وہ یہاں پہ عوام ہے، اس کو جب تک سائڈ پہ رکھیں گے ان کی دیکھیں ان کو اہمیت دینا
لوئے خبر ہے ملک او سیاست کی دا اولستا او بیا پا خاصا توگا دا غو و وور تا اہمیت ورکول دیر مهم دی چی ترسو دا اولست اہمیت پا پام کنوی نیول سوی تر هغه وخت پورې ملک د ترقی په لور قدم نسی شوالی. بل پلو ته د بیلابیلو سیاسي مشرانو سره د لیدو کتو پر مهال د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف ویلی دی چې دوی همیش د بلوچستان ترقی په پام کې نیولې ده او د کوټ په ګډون د صوبې په بیلابیلو برخو کې په زرګونو کیلومتر سړکان جوړ کړي دي چې موخه یې نه یوازې د خلکو د تګ راتګ لپاره اسانی پیدا کول وو بلکې د صوبې څخه غربت او پسماندګي هم لرې کول وو. د نوموړي په خبر چې هغه نه یوازې د ملک څخه ترګری مخله ختم کړی وه بلکې د بجلی د لوډ شیډنګ څخه هم د اولس ځا خلاص کړی وو او دا ډول یې په بلوچستان کې د کښت او کرنې د ودې په خاطر د 400 څخه زیات واړه او غټ ډیمونه جوړ کړي وو. خو دلته ډېری کارپوهان وایي چې په مسلم لیگ نون کې د ګډون څخه به یوازې پارټۍ بدله سي خو چیرې به هغه زړې وي چې له امله یې د بلوچستان د ښه سباهونه هیله لږ ده. په دې اړه به غوږ شو د کوټې و نامتو خبریال شهزاده ذوالفقار ته.
جام کمال صاحب خپل په انټرویو کې وایي چې با پارټۍ تجربه ډېر غلط ثابت سوله، ناکامه سوله. ناکام په دې سوله چې با صدر مخالفت خلق کوله او چې سی ایم چې دی دغه مخالفت خلق والا یو گروپونه جوړ کړی یو بل نه منله. هغه مقصد دا و چې په کم کور کې مشران نه نو بیا دا شیان وي نو پارٹی لیڈرشپ چې دی هغه پیپلز پارٹی کا نون لیگ کا نور دای پارٹیاں نه هر سنی دا دلته گروپینګ و سی نو بیا هم خلق هغه ته ګوري لیڈرشپ ته ګوري هغه لیڈرشپ خلاف اور ڈسپلن کی نو دا شیان چلی جی خالی به چیرے به غی غوی لباس به بدل کړي اول د باپ دغه بیا د نون لیگ به او د خلق پیپلز پارٹی تللیدی او دوه څلور سیټه به دغه غي
او ځینې کارپوهان بیا د نواز شریف د بلوچستان د دورې پر مهال د صوبې د بلوچ او پښتون ملت پالو ډلو د مشرانو سره لیدل ډېر مهم ګڼي او زیاتوي چې هغه د راتلونکو انتخابات لپاره خپل انتخابي کمپاین د بلوچستان څخه پیل کړی دی. د دوی ورته چې د کال 2013 د عامو انتخاباتو یا ټاکنو وروسته په بلوچستان کې د پښتونخوا ملي او میګون په مرسته د بلوچ ملت پال مشر ډاکټر مالک بلوچ په مشرتابه کې د پښتنو او بلوچو ملت پالو ډلو چې کوم ګډ حکومت جوړ شوی وو نو هغه وخت هم نواز شریف د یاد صوبایي حکومت په کلکه سره ملاتړ کړی وو. ځکه چې دلته په زړه پورې خبره ده هم ده چې د پاکستان پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف دغه وروسته په کوټه کې سیاسي هلې ځلې پیل کړې کله چې د پاکستان د انتخابي کمیشن لخوا د راتلونکي کال د فروری د میاشتې په 8 نیټه په ملک کې د عامو ټاکنو یا انتخابات کولو اعلان شوی دی.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان د بی اسناد افغانانو د استلو بهیر دوام لري او د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په وینا د نومبر تر 14 مې څخه کم درې نیم لکه کډوال د تورخم او چمن لارو افغانستان ته ستانه شوې دي. په دې اړه د مشال لړیو خبريال سمت شبنم تازه حال راکوي.
تر 14 نومبر پورې پر چمن سرحدي دروازه باندې شاوخوا 15,000 کسان چې دی هغه خپلې واته استول شوی دي. درنګ پر تورخم باندې هم د دې لړۍ چې دا غروانه د 2,00,000 ډیر زرک شاوخوا کې هغه پر تورخم باندې خپل یوات استول سوي دي. نو د دوی د پاره کم لندمال کمپونه چې جوړ سوي دي دا غوي ته دی راوستل کیږي او بیا له دې ځای د غوي تصدیق چې دی د نادرا څخه کیږي او بیا خپل یوات استوي. نو مخکې کڅم د سنتران لیجو اوس په چمن کې و کډوال لپاره شاوخوا بلکې درې داسې سنټر جوړ شوی دی چې په هغه کې دا کډوال چې دی راځي او دلته له نادرا څخه تصدیق کیږي. په دا کې هغه کډوال دی چې د سند څخه هم را روان دي یا پشین سو یا داسې نور کومې سیمې چې دي. نو د دې ځای دا کم کډوال چې دی یا نیول کیږي یا په خپل خوښه چې ځي نو هغوی دې سنټران ته راوړل کیږي او دلته د هغوی تصدیق کیږي بیا له دې ځای چې دی هغه خپل هیواد ته استول کیږي. نو مخکې به داسې و چې دلته به دوی تر څو ورځو پورې ایسار و ځکه چې په دا سنټر کې به د دوی کم تصدیق چې به کېدی نو هغه به وخت اخیستی. خو اوس دغه لړۍ چې ده چټکه روانه ده. کله چې زموږ دغه چمن د ضلعي انتظامیې سره خبره کیږي نو هغه وایي چې اوس دلته دغه کډوال چې دی هغه ډیر نه ایسارېږي نو په ورځ کې چې دی هغه بلته خپل هیواد ته استول کیږي. په دې کې اوس دغه د چمن بایپاس کم لنډمهاله کیمپ چې ورته جوړ کړل شوی دی په دې کې 15 سنټر داسې جوړ کړل شوی دی چې کم کډوال راځي نو دوی تصدیق کوي او له دې ځای چې دی بیا یې خپل هیواد ته استوي. او بیا دلته په دې کیمپونو کې اوس څنګه څه داسې اسانتیاوې ورته برابر کړل شوی دی خو په لومړي شپو کې موږ کتل بلکې تر اوس مهاله پورې موږ وینو چې کوم خلک دلته راوړل کیږي کډوال نو هغه داسې وی چې هغه د هغه د خوراک چټک لپاره به هم څه نه وو. نو هغه د چمن کم ځای خلک چې دی یا د پرلت کم کمیټې چې ده نو هغه د کډوال لپاره داسې خوراک تیاروي او په هغه ته ورکوي.
زموږ خبريال سمت شبنم وو له پاکستان د افغان کډوالو افغانستان ته تک یا د بیرته تک چې کوم بهیر دی په غاړه معلومات راکول. د بلوچستان په چمن خار کې بیا د تاجرانو اتحادی او سیاسي ګوندونو د پاکستان حکومت لخوا د پاسپورت او ویزی لازمی کېدو پر ضد پرلت تنن پر شپږویشتمه ورځ هم دوام ورکړی دی. د پرلت مشرانو ویلي کوي غوښتنې ونه منل شوې نو د نومبر له شلمې به د احتجاج په توګه د خلکو تجارت پر مخ د چمن او سپین بولدک ترمنځ لوی لار بندوي او لاغه وروسته به د بلوچستان اسمبلۍ مخې ته هم پرلت وهي. له پرلتوالو سره د بلوچستان پوځي او د نگران حکومت ولسی چارواکو خبرې کړي خو تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې. بیا هم د سمت شبنم پر رپورټ کې دا معلومات ورو
په چمن شهر کې د ډیورن کرښې ته نږدې د سیاسي ګوندونو سوداګرو لغړیانو یا پنډیانو اتحادیې لخوا د پاسپورت او ویزې لازمي کولو پر ضد د اکتوبر له 18 پیل شوی احتجاجي پرلت نن هم دوام لري. د پاکستان په سینټ کې په دې اړه بیس شوی. د نومبر پر 10 سینټ کې د بیس کولو پر وخت د بلوچستان سینیټرانو پر لنډمال حکومت غږ وکړ چې د چمن د پرلت د ګډونوالو غوښتنې دي ومنل سي. د عوامي نېشنل ګوند سینیټر عمر فاروق آسی د خپل وینا مهال وویل چې پر ډیورن کرښه د تګ راتګ لپاره هیڅوک د پاسپورت شرط نه مني. پکار دی چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ سفر بغیر له ویزې وي.
ایک گاؤں چمن شہر میں اس کا قبرستان افغانستان میں ڈیورن کے اس
زتا استوائم چې د بلوچستان د زینو خلکو کور د پاکستان خوا او د هغوی قبر د افغانستان په خوا کې دی. کلی داسې دی چې پر ډیورن کرخه د یو کلی خلک نیم د پاکستان او افغانستان غاړې ته اوسیږي. زه په سینټ کې دا وایم چې موږ دا د پاسپورت شرط نه
منو. انکا آنا جانا ہے
د حقیقت خبرو په جواب کې د سینټ مشر یا چیرمین صادق سنجرانی وویل چې دا مسله د سینټ اړوند کمیټې ته د نور بیس لپاره لیږلې ده. په چمن کې زرګونه پر لټوال وای چې د افغانستان سره دی د دوی تګ راتک پر شناخت کارت او ویزی وی. دوی زیاتوي چې هر ورځ څو ځله د خپل کاروبار لپاره د چمن او سپین بولدک ترمنځ زی ورازي نو ځکه دا ورته ممکنه نه ده چې هر ځل د پر پاسپورت ټاپي او ویزې ولګوي. د چمن د سوداګری اتحادیې مشر صادق اڅکزي مشال ریډیو ته وویل چې پر ډیورن کرښه د پاسپورت او ویزې شرط لازم کولو سره نه یوازې د چمن بلکې د نورو سیمو خلک هم بیروزګار سوي دي.
موږ غواړو دا چې د 15,000 انسانان چې درکندار درکوټ پرې تګ را تک 10,000 پکې مزدوران دي 40,000 پکې داسې خلک دي چې هغه هلته دوکانونه لري او 10,000 هغه انسانان دي چې دلته علاج لراځي هلته زیارت ته ځي او 10,000 هغه انسانان دي چې هغه وچ کلک د مهنت د مزدوري مزدوران دي منشان دي کوټیدارانو کې کار کوي د امپورټ اکسپورټ والا سره کار کوي مزدور کشه خلک دي 40,000 10,000 روپۍ باندې مزدوران دي پنځو زره کسان تک را تک دلته کیږي خامخا د روزانه پر بنیاد. دلته د سکره منل سوی وخت در کندهار او شناختی کارډ در کوټی منل سوی.
د چمن د پرلتمشر غوث الله د نومبر په 13مه مشال لیډوتول چې دوی به پر روان شلم نومبر له چمن څخه افغانستان ته تلونکي لار هم د احتجاج په توګه وتړي.
پرشل تاریخ چې کوم د بارډر کوم اشاره ده دروازې سه بیا در چمن پورې چې کوم روډ دی د کلې پورې دا روډ بند وو. او بله چې موږ کوم پنځه کسیزه کمیټه جوړه کړې ده دا به یار کوټې له ځي په کوټه کې دا کوم د سیاسیانو قیادتونه چې دي د قیادت مشرانو چې دي د هغو سره به ویني هغه سبابات کې بیا ځي اشتبابات له
د بلوچستان حکومتي چارواکو له دوی سره خبرې کړي خو څه نتیجې ته نه دي رسېدلي. په سینټ کې د چمن په اړه د دغه خبرو مهال د پاکستان د کورنۍ چارو لنډمهاله وزیر سرفراز بوکټي ګډون درلود خو هغو په دې اړه څه نه دي ویلي. البته تر دې مخکې د بلوچستان د اطلاعاتو لنډمهاله وزیر جان محمد اڅکزي ویلي وو چې د هیوادونو ترمنځ هیڅوک بغیر له پاسپورټ او ویزې سفر نشي کولی نو په پاکستان کې هم د دغه کار اجازه نشته. په سینټ کې د جمعیت علما اسلام پیډلی سینیټر مولوی فیض محمد د خپل وینا مال وویل چې د ډیورن کرښې دواړو غاړو کامونه باید نور سره نږدې سي لیرې دي نسي. سینیټر عبدی عظیم او سینیټر مرتضی کامران هم ورته خبرې وکړې او زیاته کړه چې دا ډول فیصلې د لنډمهاله یا نگران حکومت کار نه دی. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
طالبانو د سوداګرۍ او صنعت سرپرست وزیر نورالدین عزیزی د پاکستان د بهرنیو چارو له نگران وزیر جلیل عباس جیلانی سره په لیدنه کې د افغان سوداګرو د ایثارو کنټینرونو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی د معلوماتو پر اساس لږ تر لږه 3000 کنټینرونه په کراچۍ بندر کې ایثار دي چې په کې په لوی اندازه خوراکي او مصرفي مواد هم شامل دي. پاکستان او چارواکو اندېښنه ښوولې چې زیاتره دا مواد له مالی پرته افغانستان ته ځي او لا غځه بیرته پاکستان ته په کاچاک وړل کیږي. تفصیل د صفی الله ستانگزی پر رپورٹ کې.
په کراچۍ بندر کې لږ تر لږه 3 میاشتې راهیسې د افغان سوداګرو شاوخوا 3000 کانټینرونه بند پاتې دي. د راپورونو له مخې د طالبانو د سوداګرۍ وزارت سرپرست نورالدین عزیزی د دې کانټینرونو د خوشی کېدو په هدف له پاکستاني چارواکو په تیر بیا د بهرنیو چارو سرپرست وزیر جلیل عباس جیلانی سره خبرې کړې دي. د فرانس پریس په راپور کې راغلی عزیزی له جیلانی غوښتي د افغان سوداګرو د زرګونه کانټینر مال خوشی کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت هم د عزیزی او جیلانی تر مینز د دې ناشته په تړاو یو بیان خبر کړی او لیکلی دی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له افغانستان سره د متقابلو ګټورو اړیکو په برخه کې یو وار بیا په خپل هوډ ټینګار وکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر ویلي د سیمایز سوداګری او اتصال پراختیا له تراګری سره د مبارزې په برخه کې پر ډلیزو اقداماتو باندې ممکنه ده. پاکستاني چارواکو د دې بیان په اړه زیات توضیحات نه دي ورکړي چې څنګه سوداګری هدفونه د تراګری په وړاندې په مبارزې سره لا غښتل کېدای شي، خو مخکې پاکستاني چارواکو ویلي وو د افغانستان امنیت او ټیکاو د سیمې د پرمختګ لپاره مهم دی. پاکستانی چارواکي بیا وایي دوی په میلیونونو ډالر مالیه له لاسه ورکړي ځکه چې توکي له بندرونو څخه افغانستان ته له محصول پرته لیږل کیږي او بیا د پولې له لارې بیرته راقاچاق کیږي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه دا یو تور بولي او وایي په اړه له اړوندو پاکستاني چارواکو سره بحث کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې سرپرست یونس محمد چې د افغان سوداګرو د مالونو د خلاصون او نورو اړوندو سوداګریزو مسلو د خبرو لپاره اسلام آباد تللی د سیشن میپورز ازادي رادیو ته وویل
د دې مشکلاتو رامنځته کول یا دغسی غیر قانوني موانع جوړول دا د دواړو مملکتو پر اقتصاد باندې خوندې ناوړې تاثیر وکي. د یو نفر درې سو کنټینر یو البان دی چې هغه خوراکي مواد کچیر د خوراکي مواد افغانستان ته پر وخت ونه رسیږي دا ټول مواد له مابین دي او وخت تیریږي پر هغه باندې دومره ټکس او مالیات راغلي دي چې په هیڅ مملکت کې په هیڅ دنیا په هیڅ قانون کې دا قابل د قبول نه دي.
په خوراکي توکو سره بیره په دې کانټینرونو کې قیمتي الکترونیکی وسایل د ماشين پرزې کیمیاوي توکي او ټوکر شامل دي. د 2018 کال په اگست کې په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمنې دوه رئیس د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سوداګرۍ او ترانزیت په سر لپخوا موجود لانجې لا پسې زیات شوې. پاکستان سربیره په دې چې د افغانستان د سوداګرو مالونه نه راپرېږدي، هلته د میشتو لکونو افغان کډوالو د جبري ایستلو لړۍ هم چټکه کړې ده.
د مشال رادیو د چهارشنبه یا شروع ورځې اونیزی خپرونه
سروې
په لس نیمو بجو
د کرخې په غاړه
په یوه بجه
سندرې جادوګری
په دوه نیمو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په دریو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په څلور نیمو بجو
روغتیا او درملنه
په پنځو بجو.
د خیبر پښتونخوا د ټیکدارانو اتحادی ویلي چې صوبایي حکومت لس زره ټیکدارانو لهوی سرکار کوونکو زرګونه مزدورانو ته د ترسره شو کارونو بقایجات نه دي ورکړي. پرون په پېښور کې د اتحادی مشرانو غوښتنه وکړه چې حکومت د ټیکدارانو ته زر تر زره مالی پانګې جاری کړي، ګنې هغوی به بیا په احتجاجونو لاس پورې کړي. د صوبایي حکومت چارواکو ته د ټیکدارانو د غوښتنو په غبرګون کې څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې د خیبر پښتونخوا د خزانې محکمې چارواکو ویلي ول چې مرکز ته د ورپورې 233 ارب روپو د بقایجاتو نه ادا کولو په وجه صوبایي حکومت له تیرو دوو کلونو راهیسې له مالي بحران سره مخامخ دی. تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې.
په پېښور پریس کلب کې د نومبر په 14 نیټه د خبری کانفرنس وروسته د ټیکدارانو د اتحادیې د اطلاعاتو سیکرتر نیاز الله برکی مشال ریډیو ته وویل چې په خیبر پښتونخوا صوبه کې د تیر منتخب حکومت د اخیرنی کال نه تر اوسه پورې دوی د سختو مالی مشکلاتو سره مخ دي او په صوبه کې روان د ترقۍ او مرمت کارونه د تیرو دوو کلونو نه د ځنډ ښکار دي.
موږ سومره صوبه چې ده په دې کې تقریبا 37 اضلاع دي. په دې کې موږ وړي پروجیکټ او غټي پروجیکټ چې ټوله راغونډه کې نو دا تقریبا 1.40 ارب روپۍ دا موږ پروجیکټ تقریبا شروع دي. پټولې پښتونخوا کې زموږ تقریبا 40 ارب روپۍ دا لایبلټي جوړیږي صوبه په سطح د ټیکادارانو چې دا د موږ حکومت له کارونه کړی دي. دوی تر اوسه پورې موږ ته پیسې نه ریلیز کړي. نو دا موږ تقریبا 10,000 پورې ټیکادارانو یو خیبر پښتونخوا کې یو ټیکادار سره چې تاسو 20 لیبر مواچوي نو دا تقریبا 20 لک نه برابر موږ سره لیبر جوړیږي. نو چې زما پیسې بندي شو کار بند کم نو دا تقریبا 20 لک نه زیات مزدور کار چې کم دنو په پښتونخوا کې زموږ دا بیروزګار شول.
د ارشد خان په نوم یو ټیکادار وویل چې ټیکادارانو ته د مالی پنګو د نه جاری کولو په وجه یوازې په پیښور کې 1500 ټیکداران او د هوی سره کارکونکو نور خلک د سختو مالی مشکلاتو سره مخ دي.
نیم په خبر لیبر چې کوم دی موږ سره دی هغه بیروزګار دی. موږ خپل بیروزه موږ ډروران بیروزګار شو زموږ هر یو شوی منشان بیروزګار شو سکه ور سره غی تنخواه کم دی نه راوړي. او داسې چې کینو ډیسټریکټ پېښور دوی هم کومان ته پوسو کینو ما سره 3 ارب روپو کار دی بن پروت دی. په خوله یقین کې چې په یو ټن سریه کې موږ 45 لک روپې بیلو په موږ سره سریه چې کم دی په زول ریټ کې دی او نوې ریټونه را باندې کیږي لګیا دی.
د ټیکدارانو د تنظیم په وینا په سر خر پیښور کې بیا 50 ټیکداران د سیدی چې په سرکاري ودانو کې د مرمت کولو په کارونو 1.6 میلیونه روپۍ بندې کړي دي او تر اوسه ورته د تیر یو نیم کال نه د پیسو ادایګي نه ده شوې. په دغه اړه د پیښور یو ټیکدار اختر منیر مشال ریډیو ته وویل
ما خو فلال په دې بنگلو کې چې کوم کار کړی دی مینټیننس ریپیر والا کوم کې چې صاحبان راشي زمونږ اعلی سطح والا صاحبان راشي پلانې سه بوي چې دل کارو کوي پلانې سه بوي چې دل کارو کوي مونږ او ما کارو کو ټندر زمونږ یو ځای کې مثال خبره شوې ده. زما اوس په آیت آباد کې 5 لک روپو یو ټندر شوې ده چې پاغي کې ما ته په 300 کې پیسې ملاو شي خو صرف 3 لک روپې 1 لک روپې یو پیرا 1 لک روپې بیا 1 لک روپې بیا 5 لک روپې تر اوسه پورې نه ختمي. دوه کال یو شو نو تر اوسه پورې هغه نه ختمي. کم از کم چې داسې هو داسې د هر ټیکدار باندې دي پیسې او بل دا چې ایمرجنسی چرته راشي نو موږ لاړ شو هغه کې هغه لکارو کو نو کم از کم ګورنمنت لدا په کار چې موږ باندې بین نه لګی کنه اوس زموږ په ټندر باندې زموږ په فند باندې پارس باندې بین لګولې نو کم از کم چې دا بین خو ته چت کی
ټیکدارانو دړکه ورکړه چې دوی ته زر تر زره مالی پنګي او بقایجات جاری نشو نو دوی به بیا احتجاجونه ترسره کوي. د ټیکدارانو د اندیښنو او غوښتنو پر ردی عمل کې د پښتونخوا د حکومت چارواکو سره ردی عمل نه دی څرګند کړی، خو تر دې وړاندې د اکتوبر په 26مه نیټه چې نیګران حکومت د روانو څلورو میاشتو کوم بجټ پیش کړی وو، نو هغه مهال د خزانې صوبایي وزیر احمد رسول بنگش مشال ریډیو ته ویلي وو چې د مرکز لخوا د صوبې د 233 ارب روپو د بقایجاتو نه ادا کولو په وجه صوبایي حکومت د سختو مالی مشکلاتو سره مخ دی، او په مشکلې د سرکاري ملازمینو لپاره د تنخواګانو د بجټ بندوبست کړی دی.
دا مشال ریډیو ده.
اردن کوم مشال ریډیو ته غوږی په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې د خبرونو لنډیز له احمد شاه اعظمي اورو.
د بلوچستان لسکونو سیاستوالو په پاکستان مسلم لیگ نون کې د شمولیت اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د هغه ګوند رهبر او د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د ګوند له نور مشرانو سره یو ځای پرون په دوه ورځنۍ دوره کوټ ته رسیدلی دی. د بلوچستان په چمن شهر کې د پاسپورت او ویزې لازمي کېدو پر ضد پرلت نن پر شپږویشتم مراسم روان دي. د تاجرانو اتحادیه او سیاسي ګوندونو دا پرلت د اکتوبر پر 20 پیل کړي او غوښتنه کوي چې د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر سرحدي دروازه دي د پخوا په شان پر پاکستاني شناختي کارت او افغان تذکره د تګ راتګ اجازه ورکول سي. د پاکستان په قربتوب د افغانستان، پاکستان او ازبکستان د سوداګرۍ د ریاړخیزه ناسته ترسره شوې ده. د پاکستان د سوداګرۍ او صنعت نگران وزیر ګوهر اجاز د نومبر پر 14مه پر خپل ایکس پانه په بیان کې ویلي چې دا د ریاړخیزه ناسته د اقتصادي اړیکو او سیمیز اتصال د پیاوړي کېدو لپاره یو مهم اقدام دی. پرون د اوکراین پر ټوله خاوره د هوایي برید خبرداری ورکړل شو. چارواکو له خلکو وغوښتل چې د روسیې د هوایي فعالیتونو د راپورونو پر مهال له هوایي بریدونو د ژغورنې پناه ځایونو ته ولاړ شي. او د 50 اوور یا یو ورځنی کرکټ نړیوال جام په لومړي سیمی فائنل یا نیمه پایلوب کې نن د هند او نیوزیلند لوبډلې یو بل ته مخامخېږي. د نومبر پر 15مه په ممبئی کې دا سیالي د پېښور پر وخت د ماسپښین پر یو نیمه او د کابل پر یو بجه پیلېږي. تر دې وروسته به دویم سیمی فائنل سبا په کلکتا کې د جنوبی افریقا او استرالیا ترمنځ کېږي.
د مشال ریډیو لن خبرونو سویبلی موضوع تر ازو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو ځانګړې سرمفتش سیګار وایي طالبان د امریکا بشری مرستې بل لور ته وړي او یا هم له یوې زیاتې اندازې د ځان په ګټه کاروي. د سیګار مشر جان سوپ کو پرون د امریکا د کانګرس د بهرنۍ اړیکو کمیټې ته وویل د مرستې ښایي د ترهګرو فعالیتونو د تمویل لپاره وکارول شي. دغه رپورټ تر چمتو کولو پورې طالبانو د سیګار د څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي. تفصیل له صفی الله ستانکزی اورو.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو ځانګړی سرمفتش جان سوپکو وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو دوه کاله وروسته هم امریکا د افغانانو تر ټولو ستره مرستندویه پاتې شوې. هغه ویلي افغانان له یو غیر مترقبه یا نا اټکل شوي بشري ناورین سره مخ دي. جان سوپکو د سه شمې پورز د امریکا د کانګرس د بهرنۍ اړیکو کمیټې ته په خپل راپور کې په عین حال کې وویل سیګار موندلی چې طالبانو دغه بشري مرستې بل خوا وړي یا یې ترې تر ډیره د ځان په ګټه کار اخیسته.
طالبان ډیمانډز پی آفس to permit the implementation of aid projects.
Taliban د مرستو د پروژو د پلي کولو لپاره د پیسو غوښتنه کوي. Taliban د دیکتاتوري چې څوک مرستې تر لاسه کړي. Taliban په ملګرو ملتونو او نورو غیر دولتي مؤسسو فشار راولي چې د دوی غړي خپلوان او متحدین استخدام کړي ترڅو د تمویلونکو لخوا د مرستو په ویش کې مرسته وکړي. Taliban په ملګرو ملتونو او نورو نه دولتي مؤسسو فشار راولي چې د طالبانو اړوندو شرکتونو سره تړون وکړي.
Taliban affiliated NGOs
امریکا متحده ایالاتونو د 2023 کال د اکتوبر لومړی د 2023 کال د سپتمبر تر درشمه پورې افغانستان سره څه باندې 2.5 میلیارد ډالر مرسته کړې. امریکا د بشري، پراختیايي، امنیتي او د ایجنسي یا سازمانونو د عملیاتي چارو د پرمخ بیولو لپاره مرسته کړې. د سیګار پر راپور کې چې په اړه جان سوپکو د کانګرس مجلس ته غږیده په تفصیل د دغو مرستو د لګیدو او ځینو احتمالي بې ځایه مصارفو او هغو مواردو یادونه کړې چې مشکوک دي. سیګار اشاره کوي چې د دوی شاوخوا یولسو ارزونو او ټنو معلومه کړه چې د 1.5 میلیون ډالر په اړه شک موجود دی او دوی سپارښتنه کړې چې باید په اړه یې جدي پوښتنه وشي. د
سیګار د راپور په اساس له یو لړ مؤسسو او شرکتونو سره تر اړیکو وروسته معلومه شوې چې طالبانو له هغوی څه باندې لس میلیونه ډالره د مالیې او نورو مصارفو او عامه لګښتونو لپاره اخیستي دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړی سرمفتش جان سوبکو د خپلې وینا په یو برخه کې دا هم ویلي، څوک چې په افغانستان کې وسلې کنټرولوي مرستې هم کنټرولوي.
Unlike in the past,
د تیر خلاف د متحده ایالاتو ګرځول سوی مرستې ممکن اوس د فاسدو چارواکو د بډایه کولو سربیره د تروریستي فعالیتونو تمویل وکړي. د سیګار کار شي چې د افغانستان په څیر یو ځای ته د بشر دوستانه مرستو رسولو په برخه کې د امریکایي پالیسي جوړونکو لپاره شی لاري نه دی موجوده.
د سوبکو په وینا طالبانو خپل استخباراتي کارکونکي د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو کې ګمارلي څو د دغو ادارو فعالیتونه وڅاري. طالبانو دغه راپور تر چمتو کولو پورې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د ځانګړي سرمفتش جان سوبکو د وروستیو څرګندونو په اړه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې ادعا کړې چې پر اړمنو خلکو بشري مرستې په شفافه او عادلانه توګه ویشل کیږي. دوی همداراز د تروریستي فعالیتونو او د ترهګرو د تمویل په برخه کې هم خپل دخالت رد کړی.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زبوګ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زبوګ پته ده. هلته ورشي، تبصره پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکي کړئ.
پاکستان د بشری حقوقو کمیشن ویلی د افغانانو په زور لیکدول بشری ناورین زیګول شي. د کمیشن مشر حنا جیلانی د اکتوبر پر 1 د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر فلیپو ګراندیتا په استویل یو لیک ویلی چې له پاکستان په جبري ډول د کډوالو استل د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی چې د ښځو او ماشومانو په ګډون هغه کډوالو پناه غوښتون کې د په خبره اغیزمنوي چې په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ دی. د مشال رادیو خبریال احمد شاه زمي په پاکستان کې له ځینو هغو افغان کډوالو سره خبرې کړې دي چې په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ دی. لشي
شوفت دو کال کې چې موږ په پاکستان کې وو او کله چې موږ غوښتل تل تراشو نو موږ غوښتل چې په غیر قانوني توګه راشو، ولې هلته وضعیت یا مخافظات دومره په موږ تنګ شول چې نور موږ نشوي کولای چې هلته په تمه پاتې شو.
دا افغان خبریال نازیه حفیظی ده چې د 2020 کال د اگست 15 وروسته ل خپل کورنۍ سره یو ځای د سپین بولدک لالاري چمن کوټي او څلور میاشتې وروسته اسلام آباد ته کډه وکړه. نوموړي وایي د پاکستاني ویزې د حصول لپاره څو ځلې درخواستونه ورکړل خو بریالي نسوه چې بلا اخره بیل ویزې پاکستان ته ولاړه. میرمن حفیظی د نومبر پر لومړۍ نیټه مشال رادیو ته وویل چې په پاکستان کې ځان د ملګرو ملتونو له کډوالو ادارې یا یو ان ایچ سی آر سره راجستر کړ، خو د نوموړي په وینا په پاکستان کې د اوسېدو د قانوني اسنادو نه لرلو له امله کله هغه هیواد بیرته افغانستان ته وشړل سي نو د هغې په ګډون به د یو شمېر کسانو ژوند له خطر سره مخامخ سي.
د تیر حکومت امنیتي ځواکونه، مدني ټولنې فعالان، د ښځو د حقونو فعالان، خبریالان، دغه ټول حقاقان دي چې په افغانستان کې د ناامنۍ احساس کولو بلاخره پاکستان ته راغلي دي او ډېر شمېر هغه کسان دي هغوی ځکه په دې باندې ویره لري چې ونه ایستل شي، ځکه د دوی د ویزو وخت پای ته رسېدلی، نوې ویزه ورته نه ده ورکړل شوې او د انټرویو تر حده پورې هم له پاکستان د وتلو لپاره د دوی کار مخکې تللی. نو که چیرې دوی افغانستان ته واستول شي د دوی د کیسونو لپاره هم ستونزې جوړیږي، د هغوی امنیتي ستونزې هم همداسې.
دا لغه ورسته چې پاکستان حکومت د اکتوبر پر 3 په هغه هیواد کې میشت ټولو اسناد نه لرونکو کډوالو ته امر وکړ چې د نومبر تر لومړۍ نیټې د خپل خوښه ووزي. کني لغه ورسته به قانون پلي کوونکو ادارې نه قانون کډوال په زور باسي او جایدادونه او کاروبارونه به ضبطوي. پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته پاکستان ته ګڼ داسې افغانان هم تللي دي چې له هغه ځای اروپا او امریکا ته د تګ په انتظار دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې په وینا په پاکستان کې دا مهال شاوخوا 4 لسلکه راجستر افغان کډوال میشتي او شاوخوا هم دومره شمیر ناراجستر افغانان ژوند کوي. د پاکستان حکومت وایي له دې پرته 4 لکه افغانان په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې هلته ورغلي دي. د حکومت په وینا په دې توګه په هغه هیواد کې د ټولو بې اسناد افغانانو شمیر شاوخوا 10 لسلکه دی. په تبعید کې د افغان خبريالانو د فدرېشن ویاند حشمت وجداني هم یو له هغو کسانو دی چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته اسلام آباد ته تللی دی. نوموړی وایي چې خبريالانو او د بشري حقوقو فعالانو په افغانستان کې د بیان د ازادۍ او د بشري حقوقو په برخه کې ډیر کار کړی دی او هغوی د طالبانو حکومت تر هدف لاندې دي. وجدانی د نمبر پر لمړی نیټه مشال رادیو ته ویل چې خبريالانو او مدني فعالانو له افغانستان تر وتلو وروسته هم په پاکستان کې خپل فعالیتونه جاري ساتلې دي او د سیمینارونو او کانفرنسونو جوړولو ترڅنګ په بحثونو کې برخه اخیستې او د طالبانو پر یو شمېر کړنو یې زیات نیوکې کړې دي.
کچیرې مونږ بیرته افغانستان ته ولیږل سو نو تاسو ته معلوم دی چې دغه ټول ډیټا دوی سره شته، نو زه فکر کوم چې دوی به بیرته مونږ ونیسي او کېدای شي شکنجه کې، کېدای شي مونږ بیرته په زندانو کې واچوي، حتی تر مرګ پورې هم خطر شته چې مونږ دغه خطرو سره مخامخ شو.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د شزو په ګډون یو شمیر د حقونو فعالان او خبريالان نیول سوي چې ځینې خوشی کړل سوي او ځینې لا هم په زندانونو کې دي. بلخوا طالبانو تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو او موسیقي د بندیزونو ترڅنګ یو شمیر نور محدودیتونه هم لګولې دي. دوه کال وړاندې پاکستان ته کډوال سوی افغان هنرمند عدنان ساپی وای چې د خپل ژوند او روزګار لپاره افغانستان پریښود او په پېښور کې ځان له یونیسیار سره راجستر کړ. نوموړي د نومبر پر لومړۍ نیټه مشال رادیو ته ویل چې په پاکستان کې د پاتې کېدو لپاره له نورو سندرغاړو او هنرمندانو سره یو ځای د اکتوبر پر 24 په پېښور هایکورټ کې درخواست هم جمع کړی دی.
موږ دې ته خاطر راول شي خو زموږ سر محفوظ یو زموږ کار روزګار هنر دلته آزاد دی، نو په افغانستان کې نه هنر شته دی او نه هنرمند شته دی، نو چې هنرمند نه هنر والی هغه سم نه پاتې کېږي، تش کالبوت پاتې کېږي. او بل دا یره موږ سره دا چې موږ افغانستان ته لاړ شو موږ سره به څه کېږي، موږ به وژل کېږو، موږ سره به څهسکنجه کېږو، به کوم عمل به موږ سره کېږي.
د اکتوبر پر 1 د پاکستان د بشري حقوقو پر کمیشن سربیره ملګری ملتونو د اکتوبر پر 1 پر پاکستاني حکومت ژغ وکړ چې هغه کډوال دی نه باسي چې په افغانستان کې ژوند ته خطر دی. داراز د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان یا هیومن رائټس واچ، د بخښ نړیوال سازمان، د ملګری ملتونو د کډوالو ادارې او د کډوالي نړیوالې ادارې له پاکستانه غوښتي چې د افغان کډوالو خوندیتوب ته دوام ورکړي. بلخو د پاکستان حکومت ویلی چې نه قانون کډوال د دوی لپاره امنیتي ګواښ ګرځي.
د مشال ترڼا لاندې
50 کال کې ډیری ال شوی نو په میاش کې او په دوه کې په سلورو کې خدای نه ال کې
دا نه وی کول او دا قام په دې پیو د سیاست څه دی او سیاسي خلاف راځي څه کوي او سیاست څه وکړي
یو اور یک موږ د لوګي نمرو که زمنګ بچی مریدا بي غاره د لاسه یاد لري لوګي لاسه نو دوی سره سم زمنګ څه غم نشته.
د مشال ترانا لاندې د سیمي او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د لا روشانه کولو هڅه کوي.
د میډیا هم دومره آزاد دي، څومره د فوج مشر دی او څومره د پاکستان پولیس مشر دی، د ټول مال خلک بلکې پورته کړي کلاشن کو زناړې ساتولې، دغه خلکو منظر نه ختم شي، دا باور نشم کولی چې کم امن زموږ او هغه واپس.
دا بحث د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور دني او د زیارت په ورځ د سهار پر 9:00 اوریدای شي.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د پاکستان د نورو صوبو په څیر د بلوچستان په کالجونو کې هم هغه پروګرام شته چې د پونتون په څیر زده کوونکو ته ډیګریانی ورکوي، خو د یو شمېر کالجونو استادان وایي په دې پروګرام کې د زده کوونکو دلچسپي او داخلي د نه برابر دي. دوی زیاتوي د لویه وجه د پروګرام عملي کولو ته تعلیم وزارت نه سنجیدګي ده. د کالجونو د استادانو اتحادیه وایي حکومت باید د پروګرام عملي کولو لپاره د دوی لارښوونې په پام کې ونیسي. د تعلیم صوبایي اداره وایي دا پروګرام ناکام نه دی، خو زیاتوي چې ورته د زده کوونکو د جربولو لپاره مناسب کار نه دی شوی. نور د بریوال کاکړ په دې رپورټ کې.
د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو د کالجونو استادان وایي په یادو سیمو کې د غربت او له مرکز کوټې د لریوالي له کبله زیاتره زده کوونکي تر کالج وروسته زده کړې پرېږدي. د دوی په وینا دا زده کوونکي دومره وس نه لري چې د پوهنتونونو لوړ فیسونه او له کوره لري په هاسټلونو کې د اوسېدو خرڅې برداشت کړي. د استادانو په وینا حکومت ته پکار ده چې په کالجونو کې د پوهنتونونو په څیر ډیګري ورکوونکي پروګرام ته زیات پام وکړي او د هغه لپاره ضرورت پوره کړي. د دې هدف ترلاسه کولو لپاره په کالجونو کې د څلور کلنو زده کړو په پای کې د پوهنتونونو ډیګري ورکولو پروګرام په 2015 کال کې د کوټې له کالجونو پیل شوی وو او په 2019 کال کې د صوبې نور ضلعو ته غزول شوی وو. تمه کې دا چې دا پروګرام به په ځانګړې توګه لری پرتو سیمو ته ډیره ګټه ورسوي. د بیلګې په توګه موساخیل د بلوچستان له مرکز کوټي 440 کیلومتره لري. د پنجاب پر پوله پرته هغه پښتون میشته ضلعه ده چې دا وخت نږدې 2 لک آبادی لري. د تعلیم وزارت پر ویبپاڼه لیکلي چې په دې ضلع کې 2 ډیګري کالجونه دي چې یو د نجونو او بل د هلکانو لپاره دی، او د هلکانو لپاره په یاد ضلع کې 2 انټر کالجونه هم شته. خو د موساخیل کالج استاد میراسن موساخیل وای هلته یوازې ډیګري کالج موجود دی، کوم چې د ده په وینا د نورو ضلعو د کالجونو په څیر فعالیت او وسایل نه لري. د ویل د موساخیل په کالج کې له تیرو 2 کلونو راهیسې یوازې د بی اے او بی اے سی پر ځای د اے ډی ایس یا ایسوسیټ ډیګري آف آرټس لپاره درسونه ورکول کیږي. د ویل د موساخیل له کالج فارغ سوي زده کوونکي پر دې مجبور دي چې د لوړو زده کړو لپاره یا صوبایي مرکز کوټي او یا هم د ملک نور ښارونو ته ولاړ سي.
ډیر زیاته ضرورت دی موساخیل ته که بی ایس پروګرام انیشیټ سي، نه نو دا به دوی ته ډیر زیاته ګټاور وي، چونکې دوی کوټي پورې نه سي تلای. کوټه د مور ځای ډیره لري ده، یا موږ پنجاب سایډ ته ملتان ته یا لاهور ته، هغه موږ ته ډیره مسایل نه موږ نه سي تلای. نو یقینا پکار دی، خو فی الحال په موساخیل کالج کې د بی ایس پروګرام نشته.
تر موساخیل وروسته ژوب د بلوچستان هغه پښتون میشته ضلع ده چې له مرکز کوټي څخه 322 کیلومتره لري، د خیبر پښتونخوا پولې ته څیرمه پرته ده. د تعلیم وزارت د ویبپاڼې په لیکنه په څه باندې 3.5 لک آبادی لرونکي ضلع ژوب کې د هلکانو لپاره 1 ډیګري کالج او د نجونو لپاره 1 انټر کالج موجود دی. د ژوب ډیګري کالج استاد پروفیسر سلیم مندوخیل وای که څه هم د ژوب په کالج کې د بی ایس پروګرام لپاره داخلي روان دي، خو د ده په وینا دوی ته ممکنه نه ده چې د دې ډیګري تر پایه دي زده کوونکو ته درسونه ورکړل سي. د ویل په دې لړ کې د وسایلو او د استادانو د اړوند وړتیا په څیر دوی داسې ستونزې دي چې سترګې ورباندې نسی پټېدای. نموړي د بی ایس پروګرام لپاره د اړینو وسایلو د وضاحت کولو پر وخت وویل
په بی ایس کې خو نو چونکې له تا سره د یونیورسټي د لیول به له تا سره اکیډمیک بلاک وي، له تا سره به له سامانو ډکې لیبرټیانې به وي، له تا سره به ډیجیټل لایبرریانې وي، له تا سره به کلاس رومز وي، له تا سره به کلاس پور وي.
پروفیسر سلیم مندوخیل وویل د دې پروګرام په وړاندې بله او مهمه ستونزه دا ده چې د کالج استادانو تعلیمي سویه او روزنه هغه سي نه وي لکه څنګه چې د پوهنتون د استادانو وي.
چونکه دا اوس یو هایر سټڈی دی، یو ایڈوانس سټڈی دی، دا بی ایس سی کوم دی، دا سلرم سیستم بعد بیا په دې کې تیسیز راځي، په دې کې بیا ریسرچ راځي، ریسرچ پیپر راځي، نو د دې لپاره ماهرین یعنی سکالرز پکار دي. په دې کې به یعنی هر هغه استاد د دې قابل دی چې هغه ایم ایل کړی وي، هغه پی ایچ ڈی کړی وي، په کالجز کې کوم استادان سبق ورته وایي، هغه ساده ایم ای او ایم ای سی دی قابل دي، لیکن د دوی تعلیمي معیار هغه نه دی چې دوی له سلرم علی له 5 سمستر بعد دوی ته سبق وایي.
له کوټي پر 200 کیلومتره پرته څه باندې 2,00,000 آبادی لرونکي ضلع لورلای د نجونو او هلکانو لپاره 1 ډیګري کالج او د هلکانو لپاره 1 انټر کالج هم لري. د ډیګري کالج لورلای استاد عبدالرحمن زیرک وای هلته هم د بی ایس پروګرام ځکه د تمې مطابق ګټه ونه رسوله چې د ده په وینا د تعلیم ادارې ورته سنجولی پلان نه درلود. دویل یو پلو د وسایلو او په ضروري تعلیمي سویه سنبال استادانو کمای وو، او بل زده کوونکو هم په دې پروګرام کې د پام وړ دلچسپي وانه خسته.
پروګرام چې دی هغه هغه رزلټ ور نه کوي کوم چې موږ امید وو، کوم چې یا چا د پروګرام راړې شي، مطلب د صوبی هغه دغه ته علاقو ته سیمو ته سیالته یونیورسټي نسته، نو د الکان بالخصوص سینجونی چې دی هغه بل هایر ایجوکیشن زخه نه پاته کیږي، هغه به بی ایس یعنی ماسټر لیول ډیګری چې دغه تر لاسه کړي هغه ارمانونه چې دي دغه زموږه پوره نه.
عبدالرحمن زیرک وویل دا د بلوچستان بدمرغي ده چې په ځانګړي توګه د تعلیم لپاره پکې نشې تګلارې وي او نه هم پرستا تګلارو په دوامدار توګه عمل کیږي.
صوبه د تعلیم په حواله باندې یو تجربه ګاد دلته هر څوک چې راځي هغه خپل تجربه کوي. په پالیسیانو کې په وستون نسته، مطلب چې څوک راځي هر یو هغه خپل تجربه پر کوي. د انجنونو د تعلیم په حواله ډیر مسائل دي، بالخصوص هایر ایجوکیشن چې دی که دا سہولیات هغه ته د هغه پر دروازه نو ورسول سی، زما خیال دا به یو لدی کوم سره لدی ولس سره یو ډیر لوی زیاتوبي دا پروګرام کامیاب کول چې ډیر ضروری دي.
د بلوچستان د لیکچرر او پروفیسر اسوسییشن مشر پروفیسر طارق بلوچ وای په بلوچستان کې د تعلیم څانګې ته هغه سی پام نه کیږي لکه څنګه چې د ملک نورې صوبې کوي. دویل په بلوچستان کې چې کله انټر کالج جوړیږي نو د یو پرایمری سکول په څیر لومړی دوه کوټې جوړې سي، بیا یا چار دیواری جوړې سي او همداسې نور کارونه وخت اخلي او شاوخوا شل کال وروسته دا د یو کالج بڼه خپل کړي. د د پوینا بلوچستان د تعلیم په ډګر کې د مختوړلو لپاره ضروری ده چې حکومتونه نه یوازې د وخت ضرورت پوره کوونکې تګلارې جوړې کړي، بلکې یو په بل پسې راتلونکي حکومتونه د دې تګلارو بدلولو پر ځای د هغوی تسلسل وساتي.
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بی ایس پروگرام جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت پروگرام ہے.
زما په فکر د دې لپاره د بی ایس پروگرام ډیر ګټور دی. له همدې لارې د نقل کولو مخه نیول کېدای شي او بل دا سمستر نظام دی نو د زده کوونکو د غیر حاضرۍ مخه نیول کېدای شي او همداسې استادان له غفلت کار نشي اخیستلی. هغه ځکه چې سمستر نظام دی او دوی مجبور دي چې هر څه پر خپل ټاکلي وخت ورته وایي.
تو الحمدلله میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے تمام جو جملہ مسائل ہیں ان کا حل یہ.
پروفیسر طارق بلوچ ویل دا وخت په ټوله صوبه کې شاوخوا 2000 زده کوونکي په بی ایس پروګرام کې داخل دي، خو د د پوینا ک حکومت دا پروګرام نور سنجیده واخلي نو د برخوالو شمیر یې لسګونه ضرورته پورته کیدای شي. د بلوچستان د کالجونو اداري مشر پروفیسر کلیم الله زاهد مشال رډی ته ویل د تعلیم وزارت دې پروګرام ته ډیره توجه کړې ده. د د پوینا دا پروګرام یې لومړی د کوټي ل کالجونو پیل کړي وو، خو اوس یې د صوبی ټولو ډیګری کالجونو ته غځولای دی. پروفیسر کلیم الله زاهد زیاته کړه چې د کلات او هب کالجونو وار لمخه فارغ سوی زده کوونکو ته ډیګری هم ورکړي دي.
دا پروگرام لمړی پاته ویشتو کالجونو کې وو، اوس د صوبی په ټولو یعنی 47 ډیګری کالجونو کې فعال دی. مګر زده کوونکو د میاشتې 3000 روپۍ اخلو، هغه هم که وی او که نوی نو نوی.
پروفیسر کلیم الله زاهد زیاته کړه چې د زده کوونکو د شمیر زیاتولو لپاره د هرې ضلع په کچه کمپاین ترسره کوي. نوموړي د دې پروګرام لپاره په کالجونو کې د اړوند ضرورتونو په اړه وویل دا ټول ډیګري کالجونه تر څلورم سمستر وسایل لري او له هغه وروسته دوی ورته بندوبست کړی دی.
تر څلورم سمستر خو زموږ وار لمخه موجودې لیبارټری کار کوي، تر هغه وروسته ضرورتونو لپاره ورته حکومت پراخ رقم بیل کړی دی او تر کومه حده چې د مساخیلو او یا داسې نورو ضلعو خبره ده نو هغوی تر اوسه پنځم سمستر ته نه دي رسیدلي. چې کله تر هغه ځایه ورسیږي نو ټول وسایل به ورکړل شي.
بلوچستان د رقبې له کبله د پاکستان تر ټولو لوی صوبه ده، خو د تعلیم پوهانو په وینا د حکومتي نامناسبې پاملرنې، پراخې رقبې او غربت له کبله په تعلیم کې تر ټولو صوبو وروسته پاتې ده.
دا مشال ریډیو ده. که د روانو چارو نه ځان خبروي د مشال تر څنګ اوسئ.
د هوا د ککړتیا معلومونکي ادارې ایئر کوالټی انډیکس په خپل یو تازه رپورټ کې ویلي چې د پاکستان لاهور د هوا له پلوه په نړۍ کې تر ټولو زیات ککړ ښار دی. په دې رپورټ کې د کراچۍ او نوی ډیلی په شمول د جنوبي آسیایي هیوادونو ګڼ ښارونه شامل دي چې یو پکې پېښور هم دی. د پېښور اوسیدونکي وایي هلته ماحولیاتي آلودګي ورځ تر بلې په زیاتېدو ده. بلخوا حکومتي چارواکي وایي دوی په دغه اړه د پوهاوي د عامه پوهاوي زیاتولو لپاره وخت په وخت پروګرامونه کوي. تفصیل د فرخندې اسد په دې رپورت کې ورو.
د هوا د ککړتیا معلومونکې ادارې ایئر کوالټی انډیکس په خپل یو تازه ریپورت کې ویلي چې د پاکستان لاهور ښار د هوا له پلوه په نړۍ کې تر ټولو زیات ککړ ښار دی. دغه ادارې د اکتوبر پر 23 په خپل یو ریپورت کې ویلي د پاکستان لاهور ښار په لومړی او کراچۍ په دریم نمبر ککړه هوا لري. د ککړې یا آلوده هوا لرونکو ښارونو په لیست کې د خیبر پښتونخوا پېښور ښار هم شامل دی. د پېښور یو خبریاله شاهده پروین د هغه ښار د هوا په اړه وایي چې د 1300 کلونو راهیسې هلته آلودګي زیاته شوې ده.
بالکل پېښور میں ایئر پولوشن کے حوالے سے واقعی جو ہے اضافہ ہے.
په پېښور کې د هوا په ککړتیا کې زیاتوالی شوې. یو څو کاله مخکې چې بکله باران وشو نو هوا به ډېره پاکه معلومېده. شینوالی به په نظر راتلو. دوړه به هم مخکیوا خو کما بابا اوس کته په پیښور کې ګرځي نو اره خوا دوړې دي. اره خوا آبادیانې روانې دي. ونی بوټي او شینکې له پیښور اوس رو رو په کمېدو دي.
یعنی درخت او گرینری یې وو بالکل آهسته آهسته پیښور سے بالکل جو ہے نا آهسته ختم ہوتی جا رہی ہے.
د ایئر کوالټی انډیکس رپورټ تر مخه د ککړې یا آلوده هوا لرونکو ښارونو په لیست کې د هند نوې ډیلی په دویم نمبر او کراچۍ په دریم نمبر دی. بلخوا په پیښور پوهنتون کې د ماحولیاتی سائنسز استاد پروفیسر ډاکټر سیدا یوسف مشال ریډیو ته وایي د پیښور هوا ورځ تر بلې آلوده کیږي.
پیښور کې ګاډي ډېر زیاتې رکشې دي، نور غټ ګاډي دي او الټو کې زمګل څخه وچتا وچ مطلب ویکل ایمیشن ټینسینګ سټیشن دی چې ګاډي چک کوي چې یاره دا لوګي تور لوګي خو نه کوي. هغه نه باوجود چې هغه لکه دومره افیشن موږ ته نشي ویلي کټي فلانه دي هم چې د ګاډو لوګي شته زمګل دي زینو کې پیښور ښار کې. او دا هغه نه علاوه دا زمونږ دلته کې دا یو د کارخانه دي، دا کارخانه نوم دا لوګي موږي وتی دلته کې چې کوم خزر نا داخله کې سوځي خزر سوځول د وجم د زیات دي دا هوایي الوت کې کومه ده چې دا یې الوت کې زیات دي.
لدې وړاندې د هوا د ککړتیا د کیفیت معلومون کې ادارې ایئر کوالټی لایف انډیکس او د شیکاګو په هانتون د انرژي د پالیسۍ ادارې په روان 2023 کال کې په خپل یو سیړنیس ریپورت کې پاکستان د هوا له پلوه د نړۍ د ککړو هوادونو په لیست کې په 3 نمبر خودلې وو. بلخوا د خیبر پښتونخوا د عام روغتیا ادارې پبلک هیلث کارکونکو د اتحادی مشره ډاکټر سایما عابد مشال ریډیو توای دوی هڅه کوي چې په خلکو کې د چاپیریال صفا ساتلو په اړه پوهه زیات کړي.
دا نظر شته چې خلکو د دیوانې کارم کوي او دی فورسټیشن په حوالے سره هم دی کار کوي. دی کریټیکل نظر ساتي دا سه چکر دا سه ټول بوټي څوک ډېر زیات ان نسیسریلی کټ کی دا ایشو هایلایټ کوي. کچر کا سموګي کچر کا تکچان دا سه لګی دی دی په حوالے سره هم ډېر زیات میټینګز کړي دي او دی بار اپ ډېر زیات وولنټریلی ټاګل کوي. نو زموږ د خلکو کې شکر هم دا سوشل میډیا په وجه اویرنس هم ډېر راوړي.
ډاکټران وایي د ککړې یا آلوده هوا له وجې د ولس صحت ته هم زیان رسیږي او دغه له چې زیاتره د ساه ناروغۍ خپریږي. ډاکټر سیدا یوسف یې پاړوای
لکه اوس دلته کې ګورې زموږ خلکو ته د استما کې پرودا بيماري اند ساده بيماري لدی لوګي د وجه نه سموک ته وجه سموک سوټ دا ډیفرنټ ټرمز کې کنه کوم چې موږ بدای کې یوز کوو او لدی د وجه
بلخوا د ایئر کوالټی انډیکس په رپورټ کې دا هم ویل شوی دی چې د جنوبی ایجیا هیوادونه بنگلادیش، هند، نیپال او پاکستان د تر ټولو زیاتې ککړې هوا لرونکو هیوادونو په لیست کې شامل دي.
دا مشال ریډیو ده.